په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. دونکو د مشال رادیو د نن ورځې انحصار خبرونه په دې خرنۍ خبري کړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره په کابل او د خیبر پښتونخوا په مردان کې د نننۍ او ځانمرګي بدونو د حال ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو خبرونه له احمد شاه اعظمي و.
لمړی د مهم خبرنو سرچکی په کابل او مردان کې وسوالو بریدونو سلګونه کسان ته مرګ ژوبل اړولې ده. په پاکستان کې د ترګری زد یو عدالت د ماشمانو د جنسي زورونی په جرم دوه کسانو ته د عمر قید سزا ورولې ده. او د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پګیډا ګوند مشر په ډیزډن کې نن عدالت ته وړاندې کیږي. اوس بشپړ خبرونه. د کابل امنیتي مسولین وایي چې د کابل ښار په نننی ډلیز برید کې 28 کسان وژل شوي دي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیش په ځای خبریالانو ته وویل دغه برید د پولې محمود خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د ویرا لاري په واسطه اوسو.
سات 9 بجا یک موټر بم انتحاری کی جن انفجار
9 بجې کله چې انتحاری موټر بم انفجار کوي ترڅنګ فوزی قرارګاه هم و چې دیوالی نړیدلې او په ټوله کې 102 کسان ټپیان کیږي او 28 کسان وژل کیږي چې په ټپیان او وژل شویو کې خزی او ماشومان هم شامل دي.
سیاسر او طفل هم در بین زخمی او شهید استه.
په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې لننی ځانمرګي برید څخه د کابل ښار بیلابیل روغتونونو ته 328 ټپیان ورول شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د برید په کلک ټکو غندلې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم دغه برید ظالمانه بللی او ویلي دي چې دا ډول بریدونه د دېش کارندوی کوي چې ترهګر لا هم د سیمې د هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ دي. پرخوا په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پر افغانانو د طالبانو زور زیاتی نشته ده. نن د خیبر پښتونخوا په مردان کې ځانمرګي برید یو تن وژلی او اوولس نور یې ژوبل کړي دي. ځایي پولیس چارواکي وایي برید د اکسایز او ټکسیشن په دفتر کې وسو. د مردان پولیسو مشر فیضل شاهزاد رسنیو ته وویل چې بریدګر لومړی ډزې وکړې او بیا ځان ته چاودنه ورکړه.
دا ځانمرګي برید کوونکی وو چې له 3 کیلوګرامه ځانمرګي واسکټ یې چولی وو او وسله هم ورسره وه. د اکسایز دفتر ته په زور ورننوتی دی. په ګیټ باندې موږ ته د ډزو نښې ملو شوي دي. په ګیټ د ورننوتو وروسته یې دننه ځان الوزولی دی. د برید کوونکي په ډزو اورېدو دننه موجود خلک یو خوا بل خوا تښتېدلي دي.
فبرید کې پر موقع 3 کسان ژوبل سی و چې یو تن بیا ورسته په روغتون کې ساور کړه. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې پیښې ذمہواري منلې ده. د پاکستان د قبایلي سیمو د استادانو تنظیم اعلان کړی چې سره له سبا به په فاټا کې ټول پرایمري، میډل او های سکولونه تړي. د تنظیم غړو د اعلان په پېښور کې د یوې مظاهرې پر مهال وکړي او ویل چې تر څو د دوی اپګریډیشن یا ترقیان نه وي سوي نو احتجاج به جاري ساتي. د فاټا استادانو د اتحادیې مشر منتظم عزیز داوړ په دې اړه مشال راډیو ته وویل
ټیپیکي حکومت پیج 2012 باندې د اپګریډیشن منظوري ورکړې وه. د اپګریډیشن کې د فاټا استادان چې د ها د سن 72 پرزیډینشل آرډر مطابق صوبایي ملازمین دي په فاټا کې وداو ډیپوټیشن الاونس کار کوي. نو هغه ته ملاو شو چې کوم د کی پی ملازمینو استادانو تر اوسه پورې موږ ته هغه اپګریډیشن نه دی ملاو شوی. د فاټا سیکیور طرف نه د سفران د طرف نه
قبایلي استادان وایي چې دوی د 2012 کال راهیسې د طریقیانو غوښتنه کوي او په دې لړ کې احتجاجونه او مظاهرې هم کړي خو چارواکو مثبت ځواب نه دی ورکړی. په پاکستان کې د ترګری ضد یو عدالت د ماشومانو د جنسي زورونی له کړیو سره د تړاو په تور دوه کسانو ته د عمر قید سزا واورول. پر دغو کړیو تور دي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ماشومانو په جنسي زورونه کې لاس درلودي. تیر کال د دغو کړیو له افشا کېدو سره ټول پاکستان ټکان وخوړ او په پایله کې یې پر یو شمېر پولیسو په خپلو دندو کې د بېغوري په خاطر بندیز ولګېدی. پر پولیس تور و چې دوی د ګڼ شمېر کورنیو شکایتونه له پامه غورځوي کله چې د یوې شتمنی کورنۍ د غړو لخوا یې زامن زورول کېږي. ځایي اوسېدونکو په حسین خان والا کلي کې پر یوې مخوري کورنۍ تور پورې کړ چې تر 50 کلونو عمر لرونکي کوچنیان یې په زور جنسي عملونو ته اړ ایستلي وه او ویډیوګانې ځینې جوړې کړې وې. ویډیو جوړونکو وروسته دغه ویډیوګانې پلورلې او یا د جنسي تیری د دغو قربانیانو له کورنیو د پیسو اخیستلو لپاره کارولې. د دغې پیښې وروسته تېر میاشت یو قانون وضع سو چې له مخې د کوچنیانو جنسي زورونه یا جنسي تیری جرم وبلل سو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حسیم عامر او فیضان مجید لومړي کسان وه چې مجرم وپېژندل سول او په دغه کیس کې په عمر بند سزا وسول. حسیم عامر د یاد سوی همدې مخبری کورنۍ غړي دي او فیضان مجید یې بیا ملګری دي. خبرونه له مشال اډیو خاوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده، د شتمنیو له کنګله یوازې درې ارب ډالر لاسته راوړي دي. د امریکا د حکومت جمهوري غوښتونکو او نورو مخالفینو خبرداری ورکړ چې ایران به د دې موافقې وروسته زیاته ګټه وکړي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له کنګل سوو شتمنیو به زشت ډېرې پیسې لاسته راوړي. خو کیری وویل هغه بحث به مو په یاد وي چې ویل کېدل ایران به څومره پیسې ترلاسه کړي. ولسمشرې ته ځینو کاندیدانو یو سل پنځوس ارب ډالر یادولې. کیری وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو اټکل له مخې د پیسو دغه اندازه پنځه پنځوس ارب ډالر وه، خو تر اوسه دوی یوازې درې ارب ډالر ترلاسه کړي دي. کیری دا خبرې له هغه مخکې وکړې چې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره نن په نیویارک کې وویني او د ایران شکایتونه واوري چې وایي هغومره ګټې یې نه دي ترلاسه کړي چې د بندیز له لرې کېدو سره یې تمه درلوده. د پناه غوښتونکو په ضد د جرمني د پیګیډا ګوند مشر په ډریزډن ښار کې نن عدالت ته وړاندې کیږي. پر لوچس باخمن تور دی چې پر ټولنیزو رسنیو یې خبرې کړې او پناه غوښتونکي حیوانان او خځلې بللي او په دې سره یې د عادي حالت ګډوډولو هڅه کړې ده. محکمه وایي دا خبرې د پناه غوښتونکو پر حیثیت حمله ده. د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې دغه درې څلوېښت کلن کس تر پنځه کاله په بند سزا کېدای سي. پیګیډا د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل د پناه غوښتونکو په اړه د پالیسی مخالفت کوي چې له مخې تر لس لکه زیات پناه غوښتونکو جرمني ته ولاړل. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابع اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ او پنځوس پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ او اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل یو کم پنځوس روپۍ او څلوېښت پیسې او په یو سل پنځوس روپۍ. یو یورو په یو سل اتلس روپۍ او څلوېښت پیسې او په یو سل اتلس روپۍ او اتیا پیسې. یو ریال په اویش روپۍ او شپېته پیسې اخیستل کیږي او په اویش روپۍ او نوي پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اتویش روپۍ او پنځوس پیسې او په اتویش روپۍ او اتیا پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او پنځوس پیسې او په یو روپۍ او دوه پنځوس پیسې او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ څلور اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت نولس او زیات نه زیات درې دېرش، بنو کې اوولس او یو دېرش او په کوټه کې پنځلس او اتویش وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په کابل او د خیبر پښتونخوا په مردان کې نننۍ ځانمرګي بریدونو یو د پام وړ شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. د پاکستان پوځ ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د کړیو وروستیو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلوال وجلي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي دي. د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي دغه سیمې ته چون خبریالان نه پرېښودل کیږي ځکه نو د پوځ دغه دعوې د ډېر باور وړ نه دي.
کوم فوجي عملیات کې دغه په هکله زیات معلومات او زیات رڼا پکار ده. دغه رڼا فلحال ماته نه ښکاري.
په کباري سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو دوی ته د ترکیانو نه ورکول کېدو پر ضد د احتجاج په توګه سر له سبا د سکولونو د تړلو اعلان کړی دی.
تر اوسه پورې موږ ته اپګریډیشن نه دی ملاو شوی. د پاټه سکیور طرف نه، د سفران د طرف نه پاټه سکولونه بس د بیس تاریخ نه مکمل بند دي.
او د خیبر پښتونخوا گورنر باجوړ ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې قبایلو ته ډاډ ورکړی چې د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې ممکنه بدلون به د هغوی په خوښه راوړل کیږي. پر یو شمیر نور موضوعاتو هم رپورټونه اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د افغان حکومت اجرایی مشر د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل په پل محمود خان سیمه کې د سه شنبې ورځې برید په پسرلنیو عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل بولي او وایي پکار ده چې افغان سیاستوال د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې په ګډه غږ پورته کړي. د افغانستان د امنیتي قمندانې ویلي چې په دغه انتحاري حمله کې اتویشت کسان وژل شوي او یو سلو درې اتیا نور ټپیان دي. دغه حمله د چارواکو د ساتنې پر ریاست شوې ده. پدې اړه نور له کابل د اجمل تورمان په رپورت کې
اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ د انتحاری عملی سیمی تورزی او د پیخی د غندلو ترچنگ د قربانیان لو کورنیو سره غم را زیخ کاره کوی. عبداللہ عبداللہ د سیمی پزای که رسنیو تا ویل چه د غمله پا پسرلنیو عملیاتو که د طالبانو د مات لوی لامل ده او پا کرده چه افغان سیاسیون د افغانستان د دخمنانو پا ورانده پا گرده غگو چد کری.
در عملیات بهاری در سرتاسر افغانستان
په پسرلنیو عملیاتو کې افغان ځواکونو په میړانه او تلولۍ سره دوی عملیات دفع کړل. ډېر تلفات یې درلودل چې نن یې په دغه انتحاري حملې سره وغوښتل غچ واخلي.
ښاغلي عبدالله دغه حمله یو انساني ضد عمل او د افغانستان د دښمنانو کار وګڼلو. د کابل امنیه قوماندانۍ ویلي چې په دغه انتحاري حمله کې 28 کسان وژل شوي او 133 نور ټپیان دي. امنیه قوماندان جنرال عبدالرحمن رحیمي د حملې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې نظامیان او ملکیان دواړه شامل دي.
ساعت 9 بجا یک موټربه مې
9 بجې کله چې یو انتحاري موټربه مې انفجار کوي، ترڅنګ یې فوزي قرارګاه هم وه چې دیوالې نړېدلی او په ټوله کې 102 کسان ټپیان کېږي او 28 کسان وژل کېږي چې په ټپیانو او وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د عملې له سیمې څخه یوازې د کابل امبولانس په واسطه 328 کسه ټپیان او 13 وژل شوي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پیښې په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې عمله ډېره درنه وه او د چاود له غږ سره ډېرې په ځان نه دي پوه شوي. دوه تنو عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل:
پاینده محمد یم، انفجار چې وشو ناستوم چې یو وار ګړم شو، بیا په ځان پوه نه شوم او له چوکۍ راولویدم، خو یو وخت چې په حال شوم کتل مې چې له پښې مې وینې روانې دي. چایو ته ناستو چې غږ شو، خاورې باد شوې، خلکو ډېرې منډې وهلې، خو موږ ته معلومه نه شوه چې څومره کسان وژل شول.
په دغه انتحاري حمله کې د ټپیانو او وژل شویو کسانو شمېر لا وروسته شوی نه دی او امنیتي ارګانونو ویلي چې په دې اړه به تازه معلومات په خپل وخت له رسنیو سره شریک کړي. د یادولې ده چې د 2014 کال له پیل راهیسې دا 15 حمله ده چې په کابل کې کېږي، خو په خپل نوعیت کې د دغو حملو په پرتله پیاوړې ده. له دې مخکې د مارچ په 9 د 11 اوزې اړوند یوه انتحاري حمله وشوه چې دوه کسان پکې ووژل شول او له 10 زیات ټپیان شول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، افغان طالبانو په داسې حال کې په کابل کې نن ځانمرګي برید کړی چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې تیزې شوي دي. ځینو رسنیو دا هم ویلي وو چې پاکستان له طالبانو غوښتي چې له تشدد لاس واخلي، کنه نتیجې به د هغوی په حق کې ښې نه وي. خو په کابل کې د امنیتي چارو یو پوه حکمت اعظمي وایي اسلام آباد پر طالبانو ریښتینی فشار نه اچوي. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې ده.
څلور جانبه مجلسونه وسوله او قرار وشو طالبانو سره باید مخامخ خبرې وشي او هغه ناکامه شولې. داسې ښکاري افغان دولت خپل مایوسي اوس ډېر واضح شوي چې موږ د پاکستان چې کومه وعدې کړې وي هغه نه وي. داسې اوس یوازینۍ لاره افغان دولت ته چې زه فکر کوم پاته ده، هغه داسې لکه د حنیف اتمار د امنیتي ملي مشاور افغانستان چین ته تګ دی تر څو د چین د لوري پر پاکستان باندې هغه فشارونه راوستل شي چې د افغان طالبانو سره نظامی سلوک وسي، نظامی طریقه باندې افغان طالبان باید صحیح وسي. د افغانستان دولت موقف دا دی چې تر څو پورې په پاکستان کې د افغان طالبانو په تنظایونه تهدید شوي نه اوسي، د دوی سولې ته نه رسي. افغان طالبان اوس داسې فکر کوي چې دوی د یو ډېر قوي موقف څخه باید په سولې کې مذاکرات سره راشي، او یا بېخي غره دي، دوی حاضر نه دي.
رسنیو رپورټونه ورکړي چې پاکستان له طالبانو غوښتي دي، بلکې په طالبانو فشار راوړی دی چې تاسو نور تشدد مه کوئ.
زه دا باید ووایم چې افغان طالبانو ته پاکستان تیر کال په 2015 کې هم همدغه شکل باندې وارنینګونه ورکول شوي وو، او دا د هغه ډلو څخه وه چې مثلا په پاکستان کې دي، هغوی مثلا یو څه اندازه لیوالتیا لري. مګر مشکل به دا دی هغه ډله چې کوم په پاکستان کې کوي، دا هغه بیا بیرته ورځي افغان طالبانو څخه بخښنه غواړي او ورته وایي چې موږ دا رسمي موقف نه لرو، دا په میډیا نه پاره موږ راکو، تاسو هم دلته پاتې شئ. زه فکر کوم دا افغان طالبانو څخه دوی شاید په لنډ شارټ ټرم کې دوی بیره ولري. د دوی بیره دا د پاکستانی پخوانی ملټري چارواکو سره چې په دا کنفرانسونو کې موږ ګورو، هغوی ډېر واضح وایي چې موږ بیره دا ده چې افغان طالبان داسې نه چې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي سره
لاس یو کې زموږ پر وړاندې باندې نیم واوري. مګر کچیر دغه بیره اوس موجود وي، تاسو فکر وکړئ که افغان طالبان په 2014 کال کې نورم کوي چې بیا به دا بیره څومره پاکستان ته کوي. پاکستان دپاره دا یو تریخ غړپ دی چې هر وخت افغان طالبانو پر وړاندې باندې نظامي کاروایی وکړي کې ونه کې دغه مشکل هغوی ته هم رسیږي. افغان طالبان به دومره دغسې چې د پاکستان امنیت هم تهدید کړی شي په لانګ ټرم کې.
په کابل کې د امنیتي چارو یو پوه حکمت اعظمي و چې ورسره مو د بشیر ګواښ کړې مرکه اورېده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې هم نن سهار شاوخوا 11:30 بجې په یو سرکاري دفتر شوي ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او 18 نور ژوبل شوي دي. د مردان پولیسو مشر فیصل شاهزاد خبریالانو ته ویلي بریدګر اول ډزې وکړې او وروسته بیا د دفتر دننه ځان والوزوه. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمهواري قبوله کړې ده. له پیښوره غلام غوث حال راکوي.
مردان مال روډ باندې د اکسایز په دفتر په ځانمرګي بمی چاودنه کې لږ تر لږه یو تن مړ او 18 نور ژوبل شوي دي. د پیښې په ځای کې د مردان د پولیسو مشر فیصل شهزاد له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې برید کوونکي اول ډزې وکړې او بیا یې دننه ځان والوزولو.
دا ځانمرګي برید کوونکي وو چې له 8 تر 10 کیلو ګرامه ځانمرګي واسکټ یې چولې وو او وسله هم ورسره وه. د اکسایز دفتر ته په زور ورننوته دی. په گیټ باندې مونږ ته د ډزو نخې ملو شوې دي. په گیټ د ورننوته وروسته یې دننه ځان لوزول دی. د برید کوونکي په ډزو اورېدو دننه موجود خلک یو قابل خوا تښتېدلي دي.
د مردان د ځانمرګي برید جوبل کسان د مردان میډیکل کمپلیکس او لیریډینګ روغتون پېښور ته رسول شوي دي او د ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان بلال پیزي مشال ریډیو ته وویل چې دې پېښه کې ټول 18 کسان جوبل شوي وو چې بیا وروستو پکې یو جوبل تن خپل ژوند د لاسه ورکو او د روغتون د چارواکو په وینا په جوبل کسانو کې د دوه تنو حالت د اندېښنې وړ دی. په جوبل کسانو کې یو د پولیسو مرستیال انسپکټر، دوه د اکسایز انسپکټران او یو ځایي خبریال شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان رسنیو ته ویلي دي چې دغه ځانمرګي برید هغوی ترسره کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د پاکستان پوز د پرون ورځې په خبره کړې خبر پاڼه کې دا وکړې چې د وزیرستان د شوال په عملیاتو کې یو شمیر وسلوال وجلی او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړلي دي. د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR همداراز ویلي چې پرون د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د عملیاتو د آخرني پړاو کتلو لپاره شوال ته ورغلی و. کتونکي بیا له دې امله چې سیمې ته خبریالان نه پرېښودل کېږي د پوز دغه دعوې د ډېر باور وړ نه بولي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR خبر پاڼه کې دعوه شوې چې وسلوالو ته سخت ثاني نقصانونه رسول شوي دي. د خبر پاڼې په وینا چې جنرال راحیل شریف پوځي کمانډرانو ته هدایت وکړو چې چاڼیز عملیاتي سر ترسره تند کړی شي او د قبایلي سیمو نه بهر چې د وسلوالو کمې ډلې او سهولتکاران دي د هغوی پر ضد د کاروایانې وکړي. بلخوا د تحریک طالبان شمالي وزیرستان ویان مقبول داوړ او د کرم ایجنسۍ د تحریک طالبان کاري سیف الله مشالریو ته د ټلیفون د لارې ویلي چې دوی په شوال کې موجود دي او خپلې کاروایانې کوي. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحم الله یوسفزی وایي چې د پوځي عملیاتو په اړه د آزادو منابعو ذرایعو نه تصدیق نه کیږي، باید چې مطبوعات دغه علاقو ته بوتلی شي.
ټول چې کوم فوجي عملیات کیږي د هغې په هکله زیات معلومات او زیات رڼا پکار ده. دغه رڼا فی الحال ما ته نه ښکاري. فروری په میاشت کې دوی دغه عملیات پیل کړي وو، نو دې کې اوس دوی دا وایي چې ټول شوال چې دی نو هلته کې فوجي عملیات ختم شو. اوس دوی وایي چې طالبان یا نور د هغې چې کوم ملګري دي ټول پاکستان کې د هغې دولت کار دي جوته دغه سلیپر سیل هغه دي د هغې خلاف عملیات پکار دي.
ذکر ده جنرال راحیل شریف تیره میاشت هم د شمالي وزیرستان دوره کړې وه او هلته یې د پوځي اپریشن جاج اخیستی وو او قبایلي مشرانو سره یې ملاقات کړی وو.
د ربیع اکرم خان په رپورټ کې مو د پاکستان پوځ د هغه دعوی په اړه واورېدل چې وایي د شمالي وزیرستان د شوال 800 مربع کیلومتر سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. تر دې وړاندې هم د عملیاتو په لومړۍ مرحله کې پوځ له جنګیالیو څخه د ځینو سیمو د پاکولو خبره کړې وه. له دې وروسته د بېکوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ پیل شوې وه. دا چې دغو پاکو کړل شوو سیمو ته د ستنو شوو خلکو ورځنی ژوند څنګه دی او دا چې هغوی د امنیت له پلوه ډاډمن دي او کنه، پر دې به د عبدالحی کاکړ دا رپورټ واورو.
د شوال کاروایی په شمالي وزیرستان کې د ضربي عذاب عملیاتو دوهمه او آخري مرحله وه چې د پاکستاني فوج مشر راحیل شریف د دوشنبه په ورځ د سیمې د سفر پر مهال په رسمي توګه د ختمېدو اعلان وکړ. شوال د شمالي وزیرستان یو له هغو سیمو دی چې د عملیاتو له کبله خلک بې کوره کړل شوي وو. که څه هم د سپین وام، تحصیل میرعلي او میرامشاه د ځینو سیمو بې کوره کړل شوي خلک استانه شوي، خو د شوال په ګډون د 5 تحصیلونو خلک لا هم بې کوره دي. د ضربي عذاب عملیاتو په لومړۍ مرحله کې د کامیابیو تر ادا وروسته د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو سلسله پیل شوې وه او د حکومتي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 24,000 کورنۍ ستنې شوې دي. دا چې له وسلوالو پاکې کړل شوي سیمو کې امنیت څنګه دی، د میرامشاه د میرخان خیل کلی اوسیدونکی احمد یار خان وزیر چې 4 میاشتې مخکې ستون شوی وو، مشال ریډیو ته وویل:
څلور میاشتې کېږي چې مونږ واپس شوي. ټوله علاقه چې کومه دی آرمی کنټرول کې ده، که مونږ چې کومې علاقې دي هغې کلیئر شوي دي، په هغې کې وسله وال نشته. مطمئن خو دي، خو دومره هم نه دي مطمئن. خلکو سره یو دا ایرام چې دا آلات چې کوم دي دا به همیشه دپاره داسې وي که نه، چې کوم آرمی دی هغې لاړه شي نو بیا به پخوا شانت آلات جوړېږي او بل شکل کې مطلب گیم شروع کېږي.
که څه هم سانسوي خلک تر یو حده له امنیتي وضع مطمئنه ښکاري، خو د تحصیل میرامشاه یو ستونسوي کس مختار وزیر وایي چې په بیړني حالت یا ایمرجنسی کې خلک له مشکلاتو سره مخامخ وي.
کله په مین روډ باندې ته ځې لکه داسې په وسله باندې تا نه خپل خپلوان وي یا نېره څوک دي، مخامخ به انټری کوي. انټری بس کله کله داسې وي چې تا نه ورځ واخلي او داسې کېږي چې دوه درې څلور ګنټې در نه اخلي. په خپله کې تګ را تګ څه یو پرابلم نشته دی، او بل په غم او خوشي کې به دې کې څه غم نشته دی، خو بیا هم چې کله یا شادي وي یا لکه څه چې کوم خپل چې کوچ وي هغه به انفارم کوي، خالي به ورته وایي.
ستانه سوي خلک یو ستونزه هلته د حکومتي خدمتونو نه فعالیدنه بولي. ملک نثار علی خان د وزیرستان متاثرین کمیټې مشر دی. د مشالیدو ټول چې ستانه سوي خلک د صحت او تعلیم سهولتونو ته اړتیا لري.
کورونه ته زموږ دي، په هغه کې زموږ مقامی خلک استادان دي چې هغه به کور دي، هلته کې خلک تللی دي. هلته کې زموږ چې هسپتال دی، ډسپنسری ده، نو په هغه کې که ډاکټر دی او که ډسپنسر دی، هغه کې زما د شمالي وزیرستان دی، نو هغه ځنه په دې کې هلته کې آب کور دي زراعت واخلي. نو د ټول محکمې چې دي هغه بالکل په کار باندې نه دي اچول شوي. څنکه بجلی وګوره، نو په بجلی کې هم دغه زموږ دغه خلک دي چې هغه آی ډی پیز دي، او هلته کې مطلب د بجلی سیستم خراب دی. نو لازمه خبره ده چې د اوبو چې کوم سیستم دی اریګیشن هغه بالکل ډیمیج دی، خراب دی، او عملات چې دلته کې خلک دي هغه په بندو کې یا په بل ځای کې آی ډی پیز پرته دي.
په دې اړه مو له پولیټیکل انتظامیه سره په وار وار رابطه وکړه، خو کامیابه نه سو. البته حکومت تل دا ویلي چې دوی د وزیرستان د بیا آبادۍ پلان جوړ کړي، خلکو ته د زیانونو کورونو لپاره مالی مرستې ورکوي او رانسوي بازارونه جوړوي.
پر فاټا څبان د 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
دی سیکشن 1 نه راواخلا، 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجه ل احمد شاه اعظمی سره.
په کبالی سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو اتحادی ویلي چې سرل سبا به په ټوله فاټا کې پرایمري میډل او همدارز هاي سکولونه تړي. کبالی استادان له حکومت غواړي چې ترقیانې ورته ورکړي او په وینا یې تر هغې چې غوښتنې نوي منل شوي سکولونه به تړلي وساتي. د کبالی سیمو د سکولونو استادانو د سکولونو تړلو د اعلان نن په پیښور کې د یو احتجاجي مظاهرې پر مهال وکړ. زلان یوسفزی پرې رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د استادانو د مظاهرې مشري کوونکی د الفاټا ټیچرز اسوسیشن چیف ارګنایزر عزیز داوړ مشال رډیو ته وویل چې د 2012 کال راهیسې دوی د اپګریډیشن یا ترقی غوښتنه کوي او دې لپاره یې سو سو واره احتجاجي مظاهرې کړې دي. خو دا ځل به د شلم اپریل نه تر غوښتنو پوره کېدو پورې د فاټا ټول سکولونه احتجاجن بند وي.
ټیپیکي حکومت په 2012 باندې د اپګریډیشن منظوري ورکړې وه. د اپګریډیشن کې د فاټا استادان چې د ها د سن 72 پرزیدنشل آرڈر مطابق صوبائی ملازمین دی په فاټا کې وداوټ ډیپورټیشن الاونس کار کوي. نو هغه ته ملاو شو چې کوم د کی پی ملازمینو استادانو تر اوسه پورې موږ ته هغه اپګریډیشن نه دی ملاو شوی. دا فاټا سکیور تر خپل د سفران دي تر خپل فاټا سکولونه به سبا د 20 تاریخ نه مکمل باندې.
د کوزیو مینځنه کورمی د استادانو د تنظیم جنرال سیکرټری محمد قاسم الدین وایي چې دوی نه غواړي سکولونه بند شي خو څلور کاله ورسره سرکاري چارواکو ژمنه وکړي او پوره کوي نه. نو اوس ورسره احتجاجن د سکولونو بندولو پرته بللار نشتا.
په پاکستان کې داسې یو فورم پاتې نه دی چې هغه کې مونږ خبره نه کړې. په اسمبلی کې خبره شوې ده، په سینټ کې شوې ده، دولس ورځې په وفاقي حکومت کې درنه شوې ده، د نواز شریف سره خبره شوې ده. ژمنې را سره وفاقي وزیر چې کوم دی عبدالقادر بلوچ سفران منسٹر دی، هغه د خولې دا وینا چې ماته پرایم منسٹر صاحب ویلي چې دا تا د سټیټ خلک دي سفران او ته دې خلکو سره خبره وکړه، ژمنه یې کړې وه، اوس هغه هم دا وایي چې زما پکې وس نه رسېږي.
په دې اړه مو د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر او نورو اړوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا گورنر پرون باجوړ ته تللی وو. اقبال ظفر جګړه د خپل دغه سفر په ترڅ کې وویل چې دوی کوشش کوي چې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه، یعنی د دغه سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه، د قومي مشرانو د وړاندیزونو په رڼا کې پریکړې وشي. نوموړي په سیمه کې د یو شمېر پرمختیایي پروژو پرانستا هم وکړه. له سیمې پرې د شانواز ترگزی رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې د وزیر اعظم پاکستان لخوا د قبایلي سیمو دوري کوونکي کمیټه خپله کومه فیصله نه کوي، بلکې فیصله به هغه کیږي چې اکثریتي قبایلي ولس یې غواړي.
ستاسو ټولو خیالات دیوال شو هم دغه نور ایجنسیانو کې مزم ورته تل هم یو ایجنسی پاتره ان شاء الله راغلي دا کومه موشي او هغه فیصله به کوي چې کومه قبایل اکثریت سره غواړي.
پرون د باجوړ ایجنسی د دورې په موقع گورنر خیبر پختونخوا دا هم ویل چې د پاکستان او چین د راهداري منصوبه کې قبایلي ولس ته خپل برخه ورکول ضروری ده. سی پیک منصوبه د ترقی او د خوشحالي منصوبه ده. د دې نه پاکستان او قبایلي ولس ګټه پورته کوي. قبایلو د ملک لپاره غټه قرباني ورکړي دي او د هغوی د مفاداتو په پوره پوره خیال ساتلی شي. په دې حواله ما هدایت ورکړي دي چې قبایلي سیمو ته د لینک روډ یا سړکونه په سی پیک کې د شاملولو منصوبه بندي وشي. گورنر اقبال ظفر جګړه زیاته کړه چې په باجوړ ایجنسی کې هغه ته ویل شوی چې د صحت سہولتونه کم دي. نو هغه د خپل خطاب په دوران د صحت محکمې په چارواکو غږ
وکړه.
دا ډیره مهمه مسله ده. په دې سلسله کې د صحت د محکمې چارواکو ته هدایت ورکوم چې هغوی دې ډیر زر د صحت د محکمې د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي چې د صحت ټول سہولتونه هم په دې سیمه کې ولس ته ورکړی شي. د باجوړ ایجنسی د دورې نه وړاندې گورنر خیبر پختونخوا د مهمند ایجنسی ناقی ټنل دوره وکړه او د نهقی نه تر د ناوګۍ پورې د سړک د جوړونې هدایت جاری کړل. گورنر اقبال ظفر جګړه د تخت چې د برق تحصیل باجوړ ایجنسی سیمه ده او ورسره خوا کې د کیمور لوی غر هم دی، هم د دغه سیمې د غر د سوري کولو یا ټنل جوړولو لپاره هم هدایت جاری کړل چې ګنې فیزیبلټی رپورټ دی زر تیار شي. شانواز ترگزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تتا سغوگی پا پی خور کے دادی دا مازیگر پینزنی میں بجیشوی دا مچا زمینہ لند خبرونا اورو
د کابل امنیتی مسولین وایي چې د دی شار په ننني ډلیز برید کې 28 کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیش فضای خبرانو ته وویل دغه برید د پولي محمود خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د یوې لارې موټر په واسطه وسو. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له ننني ځانمرګي برید څخه د کابل ښار بېلابېلو روغتونونو ته 308 ټپیان وژل شوي دي. بلخان خبر پرنخوا په مردان کې ځانمرګي برید یو تن وژلی او اوولس نور یې ژوبل کړي دي. ځایي پولیس چارواکي وایي برید د اکسایز او ټیکسیشن په دفتر کې وسو. د پاکستان د قبایلي سیمو د استادانو تنظیم اعلان کړی چې سر له سبا به په فاټا کې ټول پرایمري میډل او های سکولونه کوي. د تنظیم غړو دا اعلان نن په پېښور کې د یوې مظاهرې پر مهال وکړي او ویې ویل چې تر څو د دوی اپګریډیشن یا ترقیانې نوي سوي نو احتجاج به جاري ساتي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د ماشومانو د جنسي ځورونې په جرم دوو کسانو ته د عمر قید سزا واړول. پر دغو کسانو تور دي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ماشومانو په جنسي ځورونه کې لاس درلودي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوال قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د شتمنیو له کنګله یوازې 3 اربه ډالره لاسته راوړي دي. او د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پیګیډا ګوند مشر په ډریزډن ښار کې نن عدالت ته وړاندې کیږي. پر لوچز باخمن تور دی چې پر ټولنیزو رسنیو یې خبرې کړې او پناه غوښتونکي حیوانان او خځلې بللي او په دې سره د عادي حالت ګډوډولو هڅه کړې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
د اردو ژبې ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي غوړ ملکې د امروزه د ضرورت شیانو په نرخونو کې اضافي اولس او په خاص توګه درمیانه طبقه پریشانۍ سره مخ کړې ده او مسلسل دا غوښتنه کوي چې په ګرانۍ د کابو موندل شي. ادارې وایي د سبزیانو او د میوو نرخونه په سرکاري سطح د مقررېدو باوجود دوکانداران په هغې عمل درآمد نه کوي او حکومت لخوا د کتنې د نظام د نشوالي له وجې د خلکو نه د خپلې خوښې نرخونه وصولوي. ادارې زیاتوي دوکه هم عام شوي، دوکانداران غیر معیاري او ناقصه میوې په ګرانو بیو خرڅوي. د ضلع انتظامیو لخوا د دوکاندارانو خلاف د اقداماتو د نو چتولو له وجې د صارفینو یا د اخیستونکو د حقونو تحفظ هم نه کیږي. ادارې په وینا دا وخت ګرانۍ، خرچې زیاتېدو او آمدن کې اضافه نه کولو له وجې په غربت کې اضافه تیزی سره روانه ده. خلکو ته خپل ضرورت پوره کولو کې د مشکلاتو مخه ده. ادارې وایي د ګرانۍ نه ملازمت پیشه او مزدوران زیات متاثرېږي. ادارې وایي بلخوا داسې خبرونه هم مخې ته راځي چې د تعلیم یافته ځوانانو یو غټ شمېر جرمونو اړخته روان دي. حکومت ټولنه د جرمونو نه پاکولو دعوه کوي، خو دا هغه صورت کې ممکنه کېدی شي چې کله په ګرانۍ کابو سره سره بیروزګاری ختمه کړی شي او د امروزه د ضرورت شیانو پورې د عام ولس رسایي اسانه کړی شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې د مرګ نه په ضرورت لرونکو ته د بدن اعضا اتیا کولو په اړه لیکي چې پاکستان کې په زرګونو خلک د بدن اعضا د اتیا کوونکو انتظار کوي، خو د دې خلکو انتظار ځای لاړ شي. ادارې وایي په کراچۍ کې یو سیمینار کې دا خبره مخې ته راغله چې د سند صوبې په یورولوژي اینډ ترانسپلانټیشن انسټیټیوټ کې دا وخت 250 کسان د اعضاو د اتیا په انتظار کې دي. د دې باوجود چې د قانوني، طبي او مذهبي نقطې سرسره د بدن اعضا د مرګ نه پس ورکولو مسله د مخکې نه هواره شوې ده، ځکه چې د انساني اعضا د ورکولو اکټ کال 2010 کې منظور شوی و او په دې ډېر طبي ماهرین او عالمان متفق شوي وو چې کله یو مریض مړ وګرځول شي نو د هغه اعضا نه صرف د ورکولو اجازت شته، بلکې دا به یو عظیم کار وي. ادارې زیاتوي چې ملکې کال 1950 نه د بدن اعضا د اتیا کولو سلسله شروع شوې وه، خو تر اوسه پورې صرف 50 کسانو ته د بدن اعضا ورکړې شوي دي. ادارې لیکي ډاکټران هم اکثر له یا خو د دماغ د مرګ اعلان نه کوي او یا د مړي د بدن اعضا د اتیا کولو معاملې په اړه د خاندان نه رضامندۍ په اړه پاتې راغلي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
پاکستانی ڈان رسپانی په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو پاکستان او وګړو د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې ویل شوي په نورو هیوادونو کې د پاکستان سفارتونه باید د خپلو کډوالو وګړو قانوني او سفارتي مرستې وکړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو یوناما او یونیسف په خپل یو تازه راپورټ کې په هغه هیواد کې د ماشومانو لپاره د ناکافي روغتیايي او تعلیمي اسانتیاو موضوع راغستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما په خپل یو رپورټ کې وایي په دغه هیواد کې ماشومان د صحت او تعلیم سهولتونه نه لري. دغه رپورټ چې د یوناما او یونیسف لخوا د ګل پور سپور شو وایي په افغانستان کې ماشومان د صحت ګڼې مسلې لري. دوی له سکولونو بهر دي او نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري. یوناما او یونیسف په افغانستان کې په 2015 کال کې 1,015 کیسونه ثبت کړي چې په کې شل د صحت کارکونکو وژل شوي دي، درې څلوېښت جوبل شوي او شپږ شپېته تختول شوي دي. په 2014 کال کې د داسې مختلفو پیښو شمېره 950 وه. په 2015 کال کې 122 داسې پیښې شوي دي چې پکې د تعلیم سره په تړلو خلکو تشدد شوی او یا هم ورته مرګ جوبلا اوښتي. په دغو کې 11 د تعلیمي ادارو کارکوونکي وژل شوي دي، 15 جوبل شوي او 940 نور تختول شوي دي. په دغه شمېره کې د 2014 کال په پرتله زیاتوالی راغلی دی. افغانستان کې په 2015 کال کې د ناامنیو د مختلفو پیښو له وجې 309 سکولونه تړل شوي دي چې له وجې 1,09,000 زده کوونکي او 600 استادان متاثره شوي دي. بلخوا ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې وایي د پاکستان د آئین د آرټیکل 4 له مخې دا د هر یو پاکستاني بنیادي حق دی چې د پاکستان قانون هغه ته تحفظ ورکړي. خو له بده مرغه د پخواني ریکارډ نه دا ثابتېږي چې په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیان په سفارتي او قانوني مرستو ترلاسه کولو کې مشکلات لري. د 13 اونۍ راهیسې د پاکستان په میډیا کې داسې رپورټونه دي چې پاکستان له ترکی سره داسې یوه لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به ترکی د پاکستان کډوال بیرته خپل هیواد ته استنوي. ډان لیکي باید په یورپي هیوادونو او ترکی کې د پاکستان سفارتخانې په دغو هیوادونو کې د پاکستاني کډوالو شمیره ولري او په قانوني مسلو کې له دغو کډوالو سره مرستې وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
روسیه په کرامیا کې د نسلی تاتاریانو یو کم شمیر ډله په ترهګر فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور تورنه کړی او یو شمیر بندیزونه پر لګولې دي. د بشري حقوقو د څار ادارو او غربي هیوادونو د روسیې پر دغه اقدام نیوکه کړې دي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې پر دې موضوع یو رپورت جوړ کړی چې مهم ټکی یې له ملیحه امیرزاده اورو.
د روس دفاع وزارت د کرامیا د نسلی تاتاریانو مجلس عامله د ترهګر فعالیتونو په تور معطله کړې ده. دا د روس لخوا د دغه ډلې د ځپلو په وړاندې یو نوی ګام بلل کیږي. د کرایمیا تاتاریانو د روس لخوا د یوکرین دغه ټاپو وزمه له ځان سره د یو ځای کولو په اړه مخالفت ښودلې دي. د دفاع وزارت اپریل په 13 په بیان کې ویلي دي چې دغه مجلس چې د یوکرین حکومت ورته په کال 1999 کې قانوني حیثیت ورکړیو د وفاق په هغه فهرست کې شامل شوه چې پکې د تندرویتوب په تور معطل شوي مدني او مذهبي تنظیمونه دي. تاتاریان د کرایمیا په 2.5 میلیون آبادۍ کې 12% دي. په مارچ 2014 کال کې چې کله روسي پوځ دغه ټاپو وزمه ونیوله هغه وخت ډېر تاتاریان تور سمندر یا بلیک سی ټاپو وزمې ته وتښتېدل. چې کوم تاتاریان په کرایمیا کې پاتې دي هغو د موسکو ملاتړ لرونکي انتظامیې د بد سلوکې او د هغوی لخوا د لادرکه کېدو شکایت کوي. له دغه ډلې سره د روس بد چلند باندې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو نړیوالو ډلو او غربي حکومتونو تنقید کړی دی. د وزارت د دغه ګام له مخې د تاتاریانو مجلس ته سرکاري میډیا استعمال، ولسی غونډې، په انتخاباتو کې برخه اخیستل او د ټیکسونو، قرضو او مالی جرمانو علاوه د بانکونو د کاتو استعمال نشي کولی. وزارت ویلي چې دغه ګام یې د اپریل په 13 د کرایمیا سرکاري وکیلې ناتالیا پوکلونسکایا د حکم په بنیاد اخیستی دی. دغه وکیله د ماسکو ملاتړ لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دغه فیصله د کرایمیا تاتاریانو د چکولو نوې اشاره بللی. په عین حال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مشال ریډیو خبر مرکزی څانګې ته ویلي چې دغو رپورټونو اندېښمن کړي دي. پر مجلس عامله له بندې سره به دغه کم شمېره تاتاریان هغه لږ استازیتوب هم وبایلي چې تر روسي قبضې لاندې ورته په لاس پاتې شوي. دي. تیرونه د هیومن رائټس واش په خبر شوی ریپورت کې د کرایمیا تاتاریانو د حقونو سرغړونه هم په ګوته شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
امریکای نیوز ویک مجلې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په دې وروستیو کې رامنځته شو نارامیو ته په یو لیکنه کې کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال د کشمیر د مسلې د هواري لپاره ځینې وړاندیزونه کړي چې تفصیل یې عبدالحی کاکړه اورو.
لیکوال جان ایلیټ د هند واک لاندې کشمیر کې د شته نارامیو په اړه لیکي چې په دې سیمه کې د شتمنو کورنیو ځوانان په لوی شمیر کې له وسوالو سره ملګری کېږي چې دا یوه لویه ستونزه ده. د ده په وینا آن کله ناکله دلته د داعش وسلوالې ډلې بیرغ هم رپانده ولیدل سي. د حریت کانفرنس یو مشر میرویس عمر فاروق نیوزویک ته ویلي چې په نونس سوه نیویم کال کې چې په کشمیر کې وسلواله مبارزه شروع شوې وه د هغه په مقابله کې دا ځل وجې مختلف دي. د پوینا په نونس سوه نیویم کال کې خلک غوسه وو او ځانونه پردي احساسول خو دا ځل دوی له هنده نفرت کوي. میرویس عمر فاروق وایي پوهیږي چې شدت پسندي د ستونزې حل نه دی خو البته دوی کنټرولولای نسی. لیکوال وایي چې هند تل دا وایي چې د کشمیر مسله د دې هیواد د کورنۍ مسله ده خو د پوینا په دې برخه کې ډیر لږ څه سوي دي. د جان ایلیټ په وینا له پاکستان سره د سولې لپاره څو ځله کوششونه ناکامه سوي دي. د لیکوال په خبره د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په واک کې له راتلو وروسته د دې هیواد له پاکستان سره اړیکې نورې هم خرابې سوي دي. ای ایس دولت د کشمیر په اړه په 2000 کال کې د وزیر اعظم سلاکار وو. د نیوزویک ته ویلي چې هند په دې وروستیو کلونو کې په کشمیر کې د وسلوالي مبارزې د درېدو څخه څه خاص ګټه پورته نه کړه او د دې څه سیاسي حل نه راوستي. جان ایلیټ وایي فکر کېږي چې د کشمیر مسله د سرینګر او نوی ډیلی ترمنځ ده. د ده په خبره په داسې حال کې چې اوس په کشمیر کې د واکمن بهارتیا جنتا ګوند ګډ حکومت دی نو دا یو ښه موقعه ده چې د دلی او سرینګر ترمنځ د فاصلو راکمولو لپاره ګامونه پورته سي. لیکوال وایي باید لومړی نوی ډلای په کال 1990 کال کې هندي فوج ته ورکړل سوي خصوصي اختیارات ختم کړي چې دا د ځای خلکو یوه غوښتنه ده. د لیکوال په خبره څارونکي دوام ګام دا یادوي چې باید نوی ډلای د حریت کانفرنس مشران وهڅوي چې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخلي او بل کار نوی ډیلی ته دا کول پکار دی چې نور و کشمیرانو ته له پاکستان سره د خپلو تعلقاتو په تناظر کې ونه ګوري. او وروستی وړاندیز لیکوال دا کوي چې هند پکار دی په سمدستي توګه پرمختیایي کارونه وکړي چې ځوانانو ته نوکریانې ترلاسه سي او دارنګه د خپل مستقبل په اړه په دوی کې امیدونه پیدا سي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخي په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د پاکستان سیول سرویس یا د ولسی خدمتونو ادارې د زوال پر لور روانې دي او باید د اصلاح لپاره د فیډرل پبلک سرویس کمیشن پر سپارښتنو عمل وکړل شي. شاهین بونیره د دې لیکنې مهم ټکی وروي.
ایکسپریس ټریبیون په خپل ادارې کې لیکي د هر یو مل د عامه خدماتو په ادارو کې باید داسې خلکو ته روزګار ورکړل شي کوم چې په دا هیواد کې تر ټولو ډیر بصلاحیت وي. باید دوی د سیاسي اړیکو نه بالا وي او د حکومت د نظام چلولو لپاره تر ټولو ښه مشورې او مرسته ورکولی شي. دا ورځپاڼې په وینا د پاکستان سیول سرویس یا د ولسی خدمت ادارې د زوال په لور روانې دي. د فیډرل پبلک سرویس کمیشن په یو تازه راپور کې لیکل شوی دی چې د سیول سرویس چارواکي د پېښوارانه صلاحیتونو د کمی سره سره د سیاسي مداخلت او اداري فساد ښکار دی. د 2014 کال لپاره د کمیشن راپور تیره اونۍ د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې شوی دی. په دې کې ډېرې داسې خبرې دي چې زړه ماتوونکي دي او دا سپارښتنه یې کړې ده چې باید دغه ستونزې هوارې شي. ایکسپریس ټریبیون د ادارې په پای کې لیکي چې په سیول سرویس کې زوال تر ډېره حده د هیواد د تعلیمي نظام سره تړاو لري. تر اوسه پورې ریاست د تعلیمي نظام په اصلاح او قوي کولو کې هغه عمره سرمایه کاري نه ده کړې څومره چې په کار ده. ادارې لیکي تر کلونو پورې د ولسي خدماتو ادارې د ستونزو ښکار دي او د منصوبه بندۍ د وزارت لخوا د دې د اصلاح لپاره ځینې هڅې شوي هم دي، خو ولې دغه اصلاحات عملي کیږي ځکه نه چې یو خو په خپله بیوروکراسي د دغه اصلاحاتو د عملي کولو په لاره کې یو لوی خنډ دی او بل سیاستدانان هم نه غواړي چې داسې نظام دې جوړ شي چېرته چې بیا دوی مداخلت نشي کولی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوریدونکو اوس ورځو خوست ته چلته چې 160 تنه پولیس منصوبین او د هغوی د فراغت د یوې غونډې حال درکو.
د دوشنبې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي زیاته کړه که څه هم په دې ولایت کې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د متقابلې همکارۍ په پایله کې امنیت نسبتا ډاډمن دی، خو واستوال د دې امن د خرابولو په هڅه کې دي.
دښمن آرامه نه کینی د دې په خاطر چې روان کال مهم د سولې کال وي. یو ځل بیا په ولسونو غږ کوم چې هیڅ فاسد ظالم او مخرب ته اجازه مه ورکوئ چې زموږ په یو لویش خاوره کې دننه انفجار وکړي، انتحار وکړي. خدای مکه خدای مکه بیا مو یا ګلالي ماشومان یا تور سر د غم په ټغر کېنئ.
د څو کلونو راهیسې په خوست کې د پولیسو په اکاډمۍ کې د نویو سرتیرو لپاره دوه میاشتنی روزنیز پروګرامونه جوړیږي چې د زده کړو وروسته پولیس د تحلیف یا سوګند اوچتولو مراسم سرته رسوي.
یو با ډیسپلینه وفادار عسکر په حیث
خوست امنیه قمندان برخوشحال فیضالله غیرت وایي چې تر اوسه پولیسو دورو کې 700 اتیا پولیسو ته د مجربو مربیانو لخوا زده کړې ورکړل شوې دي.
تقریبا 900 نفر په دلاسو دورو کې د خلکو او د وطن خدمت لپاره وړاندې کړې دي. دوی به ان شاء الله تعالی د خپل وطن د خپل خلکو خدمت وکړي. دوی به په ټولنه کې د قانون تنفیذ او د امن نظم عامه وظایف په غاړه ولري.
درې تنه سرتیري چې په خوست کې په لسمه دوره کې د پولیسو له اکاډمۍ فارغ شوي خپل احساسات په دې ډول وړاندې کوي.
زه قاضي ګل په کوم ګرباز هیڅ پولیسو تر غوړه پیل خلان دوه میاشتې مې په اکاډمۍ کې وته، دوه میاشتې مې په ولسوالۍ کې وته لري. الحمدلله شپ شلای ډاکټر مند وکړه، د تعلیم ور بل د وکړه.
زه نیز رحمان باید زه خپل خاور ته خپل وطن ته خپل خلکو ته زه ډېر توجه وکم او ساتنه وکم.
زه مرزا خان سرباز غواړم چې خیو پولیس سره جوړ شي، یو خو ستون کښم.
د خوست والي حکم خان حبیبي د پولیسو له اکاډمۍ څخه د 160 تنو سرتیرو د فارغېدو په مراسمو کې د وینا پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې د روان کال د امن د ساتلو لپاره بیا هم په خپلو سیمو، کلیو او ولسوالیو کې وسلوالو ته د ورانکار بریدونو اجازه ورنه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې زنده شه بیردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
دیره سخت را باندې تیره هر څه کې
زوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی، د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د د خیبر پښتونخوا د لکی مورد په یو شمېر کلو کې د شری له لاسه لږ تر لږه څلور ماشومان مړه شوي دي. د سیمې مشران حکومت ګرموي چې له دغه ناروغۍ څخه د ماشومانو د حفاظت لپاره هغه رنګ چې لازم وه اقدامات نه دي کړي. د سیمې د لوی روغتون ډاکټران بیا پر میندو او پلرونو غږ کوي چې که ماشومانو ته شری لګېدلی وي نو په سمدستي توګه د روغتون ته ورسوي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
دلکی مروت په سیمه ته جوړی او لرو برو کلیو کښې د شری و بایی رنځ لګېدلی دی چې په وجه یې څلور بچو نه بچون مړه او نور یو شمېر په دګي رنځ پېښښت شوي دي. په ته جوړی کښې موجود خبریال شاکر رحمان بیٹانا یې په دغه برې کښې په دا رنګ راته وژغېده. د ته جوړی د قومې جرګې مشر نامولا مروت ویایی مشال ریڈیو چې د ته جوړی اسپتال وکمن ډاکټر اکبر زمان سره تماس ونیو. هغوی د بچانو پلارانو ماندیو ته پیغام ورکړ چې د کلیوال علاج په ځای د دوی رنځ نیولي بچونو اسپتال او تربیت یافته ډاکټرونو ته سمدستی را رسوي. د ته جوړی اوسېدونکو غوښتنه وکړه چې د علاج لګیا هلې ځلې د نورې هغه ګړندۍ کړی شي چې له مخې یې په سیمه کښې موجود نورې بچونې بچون د مرګ نه وژغورل شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د ټول پاکستان په کچه د فوټبال لوبې سیالۍ دوام لري. په دغو مسابقو کې 15 ټیمونه برخه اخلي. د ټورنمنټ مشران وایي له دغو لوبو جوړولو هدف د هیواد او نړۍ خلکو ته پیغام ورکول دي چې د بنو او شاوخوا اوسېدونکي په خپله سیمه د امن خواهشمند دي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
د زلابنو په سپورټس کمپلیکس ګراوند کې د ټول پاکستان صفت غیور شهید فوټبال ټورنمنټ دوام لري چې پکې د پاکستان بیلابیلو ښارونو او سیمو 15 ټیمونه برخه اخلي. تیره ورځ دغه ټورنامنټ لوبه د شمالي وزیرستان چشمه گرین او ټانګ ټیمونو ترمنځ وشوه چې شمالي وزیرستان چشمه ټیم په 3 ګولونو سره لوبه په خپل نام کړه. د ټورنامنټ منتظمین وایي دوی غواړي چې د بنو ډګر نه دنیا ته د امن پیغام ورکړي او خلک د امن او خوشحالۍ طرف ته راغونډ کړي. آل پاکستان صفت غیور فوټبال ټورنامنټ منتظم اسرار بنگش مشال ته وویل دوی غواړي چې خلک د مثبت سرگرمو په طرف مایل کړي.
میږي چې دغه امن او امان وي او کسون دفتر نرسی یا مزدور نردری می ریفریشمنت دے پر ارسی زه هر کول ټورنامنټ ایزون نه کوم. دو ځله خو ان شاء الله ولې ډی سی صاحب ته ویلی دي او درونی صاحب ته اونر سره کای مده سه حکومت طرف نه مشته کدای شي او دا ټورنامنټ مشته را کای دا به ان شاء الله ولز هر کول دغه سه آباد چلای یعنی په لکه په زره حال کو دردری می تماشای وتاسي. د پاکستان هر کونه نه یو ټیم دا چې بلوچستان را سره ټیم نه دی پښه ژوب ملتان کراچای میډوی جدا سپورټس سکیم دا د امن دا او سپورٹس مینون جسم روی دا ټول د امن سفیرون وی او دا د امن خوښمن ادی و امن غوړیا.
دغه ټورنامنټ یو لوبغاړی د شمالي وزیرستان اوسېدونکي رسول خان وای د لوبې سره دوی ټول لوبغاړي چې په مختلفو سیمو د کډوالې ژوند کوي سره یو ځای کولو موقع ملاو شي او خپل ټیلنډ هم برقرار وساتي.
کیم مخشه چې میر وزیرستان شاه پرشن او شوا میر 72 ټیمې شې میر فاینل غټلا او د دریم ټورنمنټ چې میر صاحب شو خلی په دمر مشکل حالات شې میر داسې فوټبال کی چې تقریبا خپل ټیم ولا سګ بناورنګ سګ پوکاره کو باندې علاقې شې پرته دي 3 سال ورته میاشتې بعد خپل کې لړنو سره ملاوي جي میرم شاه دې چشمه ټیم خپل ټیم نشه مزون سو برقرار پریشه ده او د نشې او د ټیفک د هر تیش نمیر مخبوزونی داسې تل دي د سپورت سره برقرار زون سو تل ده خپل امن امن او خوشحالي.
د شمالي وزیرستان یو کډوال اختر محمود وای دغه ټورنامنټ نه دوی ډېر خوند اخلي او د تفریح ورته یو ښه موقع ملاو شوی.
متاثرین طرفنه دوه ټیمونه دي، غوښه ټیمونه دي، هېڅ یا کل شری د هر ټیم شوه دا دوه ګولینه کړي دي. بله دا دوی چې میر د پوره دا یوه ښه موقع جوړ شوی دو د بال پاکستان ټورنمنټ د پیړه سړی برابر شي. میر ته یو غاج سوچ مې بدل شوه دا دای نه د ته روشي مکمل ماشوم لوړ شي بالکل ته ویجه کپ لوړ غلی نه یغاته نه د ټورنمنټ ټیکټ ستنه سستا خدای نه پریه چلوي.
یو بل کډوال کرامت الله د غلو به پاړه وای
ډیر از یو ته خوشی ده پدای چې صفه خبره خوان کو می جوړی بیزی په دا وخت شبی ډیر د پریشانه سره مخی کرینا تکلیفینا یوا داس خوشحالی جوړوشي پدای خو می ډیر خوش شکر گزاري دا خو ډیر نه ډیر پچار دی پدای چې دا لبه چار وخت وی به می ټیم سره پاسی پدای چې خو می ته خو ډیر درد رسه دلای دی ډیر فخر کی چې می دا ټیم دی چې په غون ټیمینا باندې بار دی پدای باندې می ډیر د خوشاله خبره ده.
دا یادونه ده چې دغه ټورنمنټ د 13 درې کالونو راهسه د بنو په ډګر جوړول شي چې هر مازیګر د غلطه په زرونو تماشبین د لوبې نه خوند اخیستلو لپاره جمع کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان کرکټ لوبډلې په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي هغه لوبډله د شل وریزه کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې تر ماتې وروسته له بحران سره مخامخ شوه چې د واري لپاره کرکټ بورډ اوس انضمام الحق ته د لوبغاړو د انتخاب دنده سپارلې. انضمام ایجنسی ته ویلي چې د مشکلاتو په هواري به وخت لګي. د لیکنې مهمه برخه په امیر ساحل اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان انضمام الحق ډیر ژر د لوبغاړو منتخبونکو په توګه خپل دنده پیلوي او د ویلي چې د لوبډلې مسئلو هواري لپاره باید صبر وشي. تیر کال پاکستان په ټیسټ لوبو کې تر هغې وروسته د نړۍ دویمه لویه لوبډله شوه چې سریلانکا او بنګلادیش ته یې په سیریز او انګلستان ته یې په لوبو کې ماتې ورکړه. خو دې لوبډلې د 500 اورونو او شلو اورونو په لوبو کې بریاوې ترلاسه نه کړای شوې. انضمام الحق رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي داسې جادو نه لري چې د سترګو په رپ کې د لوبډلې مشکلات هوار کړي. د ده په اند د مسئلو تر څیړلو وروسته وخت ته اړتیا ده چې هغه هوارې شي. انضمام وایي له ده څخه دې ژر یا په بیړه د لوبډلې د مشکلاتو هواري تمه نه کیږي، باید له صبر کار واخیستل شي. پاکستان په دې وروستیو کې په هند کې د شل اوریزه کرکټ په نړیوال جام کې لوی مقام ترلاسه نه کړی شو چې له کبله یې په لوبډله کې بحران پیدا شو. ایجنس لیکي په وروستیو لوبو کې د ناکامیو له کبله وقار یونس د ټیم روزونکي له دندې استعفا ورکړه او شاهد افریدی د شل اوریزه لوبو له کپتانۍ لرې کړل شو. له دې سره سره د پاکستان کرکټ بورډ د لوبغاړو منتخبولو کاري ډله هم لغوه یا تحلیل کړه. پر دې وخت انضمام الحق د افغانستان کرکټ لوبډلې روزونکی و چې څو ورځې مخکې یې له دندې استعفا ورکړه او په پاکستان کې د لوبغاړو مشر منتخبونکی یا چیف سلیکټر وټاکل شو. شپږ څلوېښت کلن انضمام الحق رویټرز ایجنسی ته ویلي د ښې لوبډلې جوړولو لپاره اړینه ده چې له ګڼو لوبغاړو څخه انتخاب وشي او بیا د هغوی مهارتونو ځلولو لپاره کار وشي. ایجنسی د انضمام الحق له خولې زیاتوي دی به د خپل کار پر مهال له ستونزو سره مخامخ شي، خو د لوبډلې بیا جوړولو او بریالی کولو لپاره کار ته اړتیا ده چې دی به یې کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو. د احمدشاه زمینه د خبرونو لنډیز اورو.
د کابل امنیتي مسولین وایي چې د کابل ښار په نننی ډلهیز برید کې 28 کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحمي د پیش په ځای کې خبریالانو ته وویل دغه برید د پل محمود خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د یوې لارې موټر په واسطه وسو. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې له نننی ځانمرګي برید څخه د کابل ښار بېلابېلو روغتونونو ته 308 ټپیان وروړل شوي دي. نن د خیبر پښتونخوا په مردان کې ځانمرګي برید یو تن وژلی او 11 نور یې ژوبل کړي دي. ځای پولیس چارواکي وایي برید اکسایز او ټیکسیشن په دفتر کې وسو. د پاکستان د قبایلي سیمو د استادانو تنظیم اعلان کړی چې سر له سبا په فاټک ټول پرایمري، میډل او های سکولونه تړي. د تنظیم غړو دا اعلان په پېښور کې د یوې مظاهرې پر مهال وکړي او ویل چې تر څو د دوی اپګریډیشن یا ترقیان نوي سوي نو احتجاج جاري ساتي. په پاکستان کې د ترګری ضد یو عدالت د ماشومانو د جنسي ځورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوو کسانو ته د عمر قید سزا واورول. پر دوو کړیو تور دي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ماشومانو په جنسي ځورونه کې لاس درلودي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د شتمنیو له کنګله یوازې درې ارب ډالر لاسته راوړي دي. د امریکا د حکومت جمهوري غوښتونکو او نور مخالفینو خبرداری ورکړی و چې ایران به د دې موافقې وروسته زیاته ګټه وکړي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له کنګل شوو شتمنیو به زشت ډېرې پیسې لاسته راوړي. او د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پیګیډا نومي ګوند مشر په ډریزډن ښار کې نن عدالت وړاندې کیږي. پر لوټیس باخمن تور دی چې پر ټولنیزو رسنیو یې خبرې کړي او پناه غوښتونکي یې حیوانان او خزلې بللي او په دې سره یې د عادي حالت ګډوډولو هڅه کړې ده. عدالت وایي دا خبرې د پناه غوښتونکو پر حیثیت حمله ده. د مجرم پیژندلو په صورت کې دغه 23 کلن کس تر 15 کاله بند سزا کېدای سي. پیګیډا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د پناه غوښتنې په اړه د پالیسي مخالفت کوي چې له مخې یې تر 10% زیات پناه غوښتونکي جرمني ته ولاړ.
د خبرونو ورځی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځی نه سات خبرونه پای ته رسیدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا او زما همکار احمد شاه زمیتا اجازه ترا کوي. د خدای پامان.